په اسلام آباد کې د آسیا د زړې هیوادونو د پنځم کانفرنس نن وروستۍ او دویم ورځ ده چې تر ډیره پر افغانستان پکښې خبرې سوي دي. په دې خبري ساعت کې دغه موضوع څیړو. السلام علیکم. دا هم اورئ چې د کندهار پر هوایي ډګر په حمله کې نږدې دیرش کسان وژل سوي او څه باندې دیرش نور ټپیان دي. نور مطالب هم درته لرو. د ازادي رادیو د خبری سات د معمول په څیر په خبرونه پیلوو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. فریبا ظاهر چې د نړۍ خبرونه به وړاندې کوي په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، څه دي نن د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه تر دغه ساعته پورې؟
مننه سلی صاحب. یو مهم خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې نن په یو راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو له پایله تر اوسه څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي، او هم دا چې د سوریې د مرکزي ښار هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د غتړون له مخې پیل شوي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم سره کړی و.
بله، د دغو خبرونو تفصیل وروسته راځي. اوس له ناجیې صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 10 ملکی وګړي وژل شوي. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د سیرنیز میکانیزم په جوړولو ټینګار کوي، او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د روان کال په اوږدو کې د کوکنارو په کښت کې 19 سلنه کموالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 نور ملکی وګړي ټپیان دي.
متاسفانه 10 تنه شهیدان شوي دي. په دې کې کوچنیان، سپینګيري، ملکی خلک هم دي. کله چې دا جګړه ټوله ختمه شوه او موږ به په تفکیک باندې چې دا څوک دي، څومره کوچنیان دي، تاسو ته به په تفکیک باندې دا معلومات درکو.
نوموړي وویل چې یو لسو حمله کوونکو تیره ورځ نه وخته د کندهار هوایي ډګر ته نږدې پر یو خونځي او بازار حمله وکړه چې له دغو حمله کوونکو یوازې یو تن لا هم مقاومت کوي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي څو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي. ښاغلي غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه، بلکې دا اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې یې ګډه مبارزه وشي. دا ډیره مهمه ده چې د سیړنې او سیمه ییزې همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي، څوک ورسره مالی مرستې کوي. ولسمشر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده وه او اوس په سیمه ییزې پدیدې بدل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د سوله خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. له اسلام آباد نه د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون کړی و. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د روان کال په اوږدو کې د کوکنارو په کښت کې 19 سلنه کموالی راغلی. سلامت عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې په تیر کال کې 224,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل کېدل، چې سږ کال دا رقم 133 هکتاره ځمکه ته رسیږي. میرمن عظیمی وویل چې په روان کال کې 128,000 او 90 کیلوګرام مخدره مواد کشف شوي چې 80% چارس جوړوي. دا هو د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې نن په یو خبره سوي راپور کې ویلي سره لدی چې د اوکراین د ختیځو سیمو په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي دغلته د وژل سوي شمېر څه باندې نظر ته رسېدلی دی. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارونکي ډلې په راپور کې د شخړو د کموالي دلیل د حکومتي ځواکونو او هم د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا له سیمې څخه د درنو وست لو ایستلیا څه ویده. په دې راپور کې راغلی د 2014 کال اپریل څخه چې د بهرن پیل سو د 13 نومبر میاشتې تر نیمه پورې د وژل شوی شمیر 9098 تر رسیدلی او 6022 تن نور ټپیان دي. په دې لیست کې ملکی وګړي، حکومتي ځواکونه او د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ډلې غړي هم شامل دي. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدي ډول وارزوي. تمه د امریکا د امنیت شورا تر غونډې د مخه دا مسله راپورته کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تېره شپه ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پرېکړه لیک پیاوړی سي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون په دې اړه په واشنگټن کې وی خبرې غونډې ته ویل there is a violation of any relevant دغه راپورونه تایید سي او کپدي اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه لیک نقصه وي نو موږ به په اړه مناسب اقدام وکړو، لکه چې موږ په تیرو وختونو کې ثابت کړی چې د دې کار وړتیا لرو. امریکا، بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه. دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولی سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی و. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوي ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندوی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلوله د انتقال وړتیا نه لري. د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پیل سوچې لولس مشر بشار الاسد سره سوی و. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېری سپرلیې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک و نن د الوایر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی و چې لمخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریه د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې راټولېږي څو د راتلونکې اونۍ د سولې خبرو د مخه یو واحد دریز غوړه کړی. د روسي ولسمشر وای د هغې جټ الوتکې تور باکس یې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی و او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دي دغه تور باکس نه خلاصوي او دا کار د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر 24مه د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسي جټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغې و د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونې چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورتګ کاملا ممنوع سي د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه دی د سه‌شنبې په ورځ د همدې څرګندونو په غبرګون کې وویل
نورمالي آی ډو ناټ کامنټ on what's going on in the president.
دوی وایي زه معمولا د ولسمشر انتخاباتو پورې اړوندو مسایلو باندې نظر نه څرګندوم، خو نن یوه استثنا سته. دا مفزکاري نه ده. د ډونالد ترامپ پرونی وړاندیز د جمهوری غوښتونکي ګوند او تر هغه لا مهم د امریکا له ارزښتونو سره سم نه دي. د غرز د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره د هغه صلاحیتونه له منځه وړي. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل د دغې پیښې لپاره مالي لګښت د هغه $85,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات به له مرزي احمد سید څخه واورو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 0. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15. په غزنی کې هم د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 6. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 3. او په بامیانو کې هم د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 11.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس چې پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید.
افغانستان has been a platform for international cooperation.
جنو چرواکو د آسیا زړی هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللی.
د امتحان سره پاکستان مواجه ده ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړی او په خپلو تعهداتو درېدلې ده.
د دې کانفرنس په باب د ځینو خلکو نظرونه هم خبرو.
که پاکستان وغواړي چې پر یو شی باندې لږ عمل وکړي، زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي، ولې د هغه د کور مسله ده.
د کندهار پر هوایي ډګر په حمله کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي،
زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي شیزنه قربانیانو سره د مرستې پروګرام پیلېږي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی. په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره زر کسان وسلول کیږي.
موږ زر کسه نور تقریبا 200 کسه محلي پولیس لرو، ولې زر کسه نور د چین دپاره د دې سیمې خلک به هغې اعلانه ورته وکړو.
په دې خبري ساعت کې د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړو هیوادونو د دوه ورځني کانفرنس دویمه او وروستۍ ورځ وه. په دغه کانفرنس کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم د کانفرنس په اجنډا کې شامله موضوع وه. افغان چارواکو د سولې په مسله کې له پاکستان څخه د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په اسلام آباد کې د کانفرنس له ځایه به وروستي معلومات ورڅخه واورو. شفق صاحب، نورې څه خبرې وسوې د کانفرنس په وروستۍ ورځ؟
سلام علیکم کوم تاسو د ازادي راډیو د دین کوټه باندې کانفرنس ته څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن پای ته ورسید او د کانفرنس په پای کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز یو خبری کانفرنس سره راغله او خبريالانو ته معلومات ورکړل. دوی دغه کانفرنس دواړو موافقه او ګټور کانفرنس وو، بل هم د سیمې د امنیت لپاره ځکه چې په دې کې خبرې وشوې، او هم په سیمه کې د اقتصادي ودې او د اقتصادي تجارتي راکړې ورکړې په اړه، او هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې، او هم له افراطیت سره د مبارزې په برخه کې. او ټینګار په دې کانفرنس کې د دوی په خبره دا و چې باید د تروریزم سره جدي مبارزه وشي، د سیمې د امنیت لپاره تلاش وشي، او دغه راز په سیمه کې په دسیو په ټولو هیوادونو کې د پانګوالۍ لپاره باید هڅه وشي، او دغه راز د ثبات لپاره او د تجارتي ودې پر موضوع باندې ډېر تمرکز وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې دغه کانفرنس ډېر ګټور او پتیره د افغانستان لپاره، ځکه چې د ویل چې د کانفرنس ټولو ګډون کوونکو د هیوادونو استازو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت د سیمې له ثبات سره مستقیم تړاو لري، او باید د افغانستان د امنیت لپاره کار وشي. او دغه راز سرتاج عزیز هم سرګند وویل چې پاکستان په افغانستان کې د چیکاو او د امنیت لپاره له هر راز مرستې څخه خپلې هلې ځلې نسپموي او کومک بکوي او مرستې بکوي.
بل شفق صاحب، د افغان چارواکو په څرګندونو کې پر پاکستان ځینې انتقادونه هم شامل و. مثلا ولسمشر ویل چې په اقتصادي برخه کې په تیر یو کال کې پاکستان هغه څه چې لازم و له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. نور څه انتقادونه و د افغان چارواکو په څرګندونو کې؟ هم ده انتقادونه نور څه و؟
دا د ښاغلي رباني او سرتاج عزیز په خبرو کې هم دا موضوع راغله، او ژورنالیستانو هم په دې کې تمرکز وکړ او پوښتنې مطرح کړلې. د پاکستان ټینګار دا و چې د افغانستان له لارې باید مونږ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د تجارتي اړخه او د ترانزیت له اړخه بشپړه دسترسي ولرو، او باید دا زمینه مساعده وي. په داسې حال کې چې افغانستان په کراتو ویلي دي چې هیڅ مشکل نشته، او افغانستان دې حاضر دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پاکستان د ترانزیت او د تجارت لپاره زمینه مساعده کې او مساعده کړې ده. صلاح الدین ربانی هم افغان دې ټینګار وکړ چې باید واګي بندر ته افغانستان څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پاکستان مخکې تعهدات کړي باید هغه عمل وکړي، او موږ باید دسترسي ولرو، افغانستان باید دسترسي ولري، سوداګر باید دسترسي ولري. او ټینګار یې وکړ چې همدغه تجارتي او اقتصادي مسایل او راکړه ورکړه او دې ته سهولت رامنځته کول دا په سیمه کې د امنیت زمینه هم مساعده او د سره په سول او ثبات هم را سیټینګر تر ډیره په همدی وو او ترغه مخکې جمهوریت شفغنی هم په دې موضوع باندې ټینګار کړی وو. سهار په خبرو کې
ډیره مننه نسیم شفق وو چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د دوه ورځنی کانفرنس په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس ته په وینا کې وویل افغان قواوې دا مهال له منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ څخه افغانستان ته له ورغلو جنګیالیو سره مبارزه کوي او له پاکستان هم ګڼ جنګیالي افغانستان ته ورغلي دي. ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان په تیر یو کال کې په منځنۍ آسیا کې د ترانزیت او اقتصادي همکارۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو په دې ډګر کې د پاکستان همکاري کمه وه. ښاغلی غنی د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې افغانستان په زړورتیا د هغو ترورستانو په وړاندې مبارزه کوي او ناکام کړي دي چې غوښتل یې افغانستان په دوو سیاسي جغرافیو وویشي. ولسمشر امنیتي ګواښونه د اقتصادي پروژو په وړاندې لوی خنډ وباله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان له ثبات سره تړلې وبلله. د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د پروسې د غونډو دغه سلسله په 2011 میلادي کال کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د سیمې همکاري د جلبولو لپاره پیل شوه. د تیر میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې ولسمشر غنی په کې ګډون کړی و. د 2013 میلادي کال غونډه په قزاقستان، د 2012 میلادي کال غونډه په کابل او د دې سلسلې اول کانفرنس په استنبول کې جوړ شوې و. ځینې سرچینې وایي چې د آسیا زړه هیوادونو شپږم کانفرنس په هند کې جوړیږي. د افغانستان په ګډون 14 هیوادونه د آسیا د زړه هیوادونو غړي دي او 12 نور یې ملاتړي هیوادونه. د ملګرو ملتونو په ګډون 12 نور سیمه ییز او نړیوال سازمانونه هم د کانفرنس له برخوالو څخه ګڼل کیږي. د موضوع په اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي د کابل په سټوډیو کې دی او کوشش کوي چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون لغړی عبدالقادر زازی سره هم تماس ونیسو. اعظمي صاحب، تاسو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورید، څه فکر کوئ چې پاکستان چې دغه څه ژمنې کړي دي په دغو ژمنو به ولاړ پاتې سي؟
ډیره مننه صالح صاحب. دا خو وخت دی چې د دې په باندې څه ویل چې پاکستان به پر دې باندې عملي ګامونه واخلي که وانخلي، او همدغه یو نقطه ده چې افغانستان په افغانستان کې ټوله دې ته سترګې په لاره دي چې پاکستان به څه کوي. خو امیدواری د تیر پرشام باندې دلته افغانان هر وخت لري، لکه تیر ځلو کې چې هم درلودل، مګر متاسفانه په تیر ځلو کې دا شی عملي نه شو. نو دا وختي دی چې ویل سي، خو څه ډول چې پاکستان د رئیس جمهور غنی تود هرکلی وکړي، د دې څخه دا معلومیږي چې دغه سفر به د تیر ځلو پرشان یو څه تفاوت ولري په عمل کې هم، زه داسې فکر کوم.
بله اعظمي صاحب، داس کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په کندهار کې هلته ډله ییزه حمله سوې ده او تر ټولو یوه له اوږدو جګړو څخه ګڼل سوې ده چې په نتیجه کې وروستي راپورونه وایي چې شاوخوا 10 کسان وژل سوي دي. څومره اړیکې لري دغسې بریدونه له دغسې مهمو کانفرنسونو سره مهاله؟
زه فکر کوم ځینې خلک اتمن دا تړاو ورکوي چې پاکستان حمله خپل په افغانستان کې درولي وي تر څو پورې رئیس جمهور غنی دې ته آماده کړي چې د کانفرنس په ګډون کې، یعنی ګډون وکړي او دې ته ښه راغلاس ووایي او د پاکستان هغه بلنه ومني. ځینې خلک دغه ورکوي، مګر زه فکر کوم د طالبانو یو دغه حملې چې په اخره کې اوس زیاتیږي او یا به نور هم زیات شي، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی دا وښيي چې دوی ضعیف نه دي، او بالخصوص د اختر محمد منصور کم حمله چې پر سوی وه دوی زخمي شوي وو، په دې کې د دوی اختلافات دغه دي. نو د دوی یو عمده دلیل دا دی چې دوی غواړي دا خپل په مابین کې دا اختلافات چې دي دا پټ کړي او وښيي چې طالبان وسم کوي دي او دوی ضعیف شوي نه دي. نو دغه دوه لاملونه کېدلی شي چې د طالبانو دغه اخري دغه جسټیفای کړي یا واضح کړي.
حکمت الله اعظمي صاحب، ولسمشر دوه وري دغه د سیاسي جغرافیې د رامنځته کولو هڅو ته اشاره کړې ده. یو وري چې اروپا ته سفر کړی وو، د اروپا په سفر کې دا مسله یاده کړه، او اوس یې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې دوی ویل چې په تیر یو کال کې ترورستانو او وسلوالو غوښتل چې په افغانستان کې دوی سیاسي جغرافیه رامنځته کړي. د ولسمشر هدف څه کېدای شي؟
دا څه دی په دې باندې مخکیم باسونه مشکړی دي ازادي راډیو سره. زما په فکر باندې دا مخالفین خپل مستقیما دا شینه غوښتي چې دی وکی دا د نورو البته داسې بریښي چې د نورو هیوادونو هغه ورځ مهال په افغانستان کې د لاسوهنې پلانونه و چې په هغه کې نه یوازې پاکستان دی بلکې د افغانستان ځینې همسایه او د په منطقه کې همسایه وادونه دا هڅه کوي چې دوی نه یوازې جغرافیه خلک سره ویشي بلکې سیاسون هم سره ویشي. نو تر ټولو مهمه د سیاسون ویشل و. ځینې ملکونه غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیاسي دغه ولري ډلې ولري او سیاسي هغه هغه اشخاص چې په دولت کې داخل و هغوی سره وویشي. نو زه فکر کوم د جغرافیا څخه مطلب دا و چې دغه مشران سره وویشل سي نه دغه په اساسي معنا باندې جغرافیا چې شمال او جنوب. زه فکر کوم په هغې باندې ډېر تاکید زه خپل نسم کولی مګر ځینې هیوادونو هڅې پیل کړي وي چې په افغانستان کې خپل ځان ته سیاسي مشران ولري او هغې حمایت کې د یو بل پر وړاندې باندې. نو دغه هڅې ناکامه وې. د وحدت ملی مشران او همدارنګ په دولت کې مشران تر اوسه پورې الحمدلله دوی سره په ډیرو مسایلو باندې موافق دي او ویشل سوي نه دي.
اعظمي صاحب ولسمشر دغه راز انتقاد وکړ چې په تیر یو کال کې خصوصا په اقتصادي پرمختګ کې د پاکستان همکاري په څه وته څه فکر کوي چې پاکستان په نورو کومو برخو کې له همکاري څخه اوږه تشه کړې ده؟
پاکستان ګوري تر ټولو اول اغه پری کنډیشنز یعنی مخکې له دې چې اقتصاد باید اقتصادي همکاري وکړي لومړی دغه باید امنیت وي چون چې هر هیواد په افغانستان کې غواړي دلته اقتصادي انویسټمنت وکړي یا سرمایه گذاري وکړي. نو د هغې غټ تر ټولو غټ دغه تشویش دغه د امنیتی دی. نو کچیر پاکستان وکولای شي چې په امنیت کې د رښتیا هم کوټلې ګامونه واخلي او د طالبانو پر وړاندې باندې او هغه مخالفین چې افغانستان کې دی جنگیږي د هغې پر وړاندې باندې په صادقانه شکل باندې وکولای شي چې د هغې پټنځایونه او د هغې کم تم د سپلایز چې ورته راځي دغه پر وړاندې باندې دغه وکړي. زه فکر کوم دوم قدم به بیا اقتصادي وي او په اقتصاد کې زه تاسو ته یو شی ویل غواړم چې هغه کې پاکستان هم ډیره ګټه ځینې وړلی شي. پاکستان تاسو وګورئ د مرکزی آسیا سره د دوی نښلیدل د افغانستان د طریقې دا ډیر حیاتي دي د پاکستان بیر خصوص په انرژي سکتور کې. او همدارنګه اوس د پاکستان د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز دی کچیر په افغانستان کې بدامنی همدار کم جریان ولري په دې باندې مطمئن اوسئ چې دغه د اقتصادي دهلیز چې د اقتصاد د پلوه دواړو ملکونو ته هم چین ته او هم پاکستان ته ډیر مهم دی. د 46 بلیون ډالرو سرمایه گذاري ده دغه هم د خند سره مخ کېدلی سي او زه حتی په دغه کې شک کړم کچیرې یعنی په عملي کېدلو کې شک کړم کچیرې په سیمه کې په افغانستان کې ثبات رانسي. او تاسو وګورئ الته بلوچستان دي او د پاکستان دشمنان هم د دغه وخت څخه استفاده کولای سي او په افغانستان کې داسې کړی ست چې هغه آماده دي چې دلته همکاري ورسره وکړي. نو کچیرې پاکستان په دې ځلې صادق ونه اوسېږي دوی خپل امنیت په خطر کې دي او خپل اقتصادي ګټې په خطر کې دي او حتی د چین سره د دوی په روابطو کې زه فکر کوم حتی ځینې مشکلات به راپیښ شي او چین هغه هیواد دی چې پاکستان یې په هیڅ صورت نه غواړي چې باید د دوی څخه د لاسه یې ورکړي او یا ځینې خفګانې په مابین کې راشي.
بله ډېره مننه. د کابل په سټوډیو کې مو میلمه و د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د ورځني کانفرنس دویمه وروستۍ ورځ وه. په دغه کانفرنس کې د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وسوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم د کانفرنس په اجنډا کې شامل موضوع و. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. صفي الله ستنګزای او نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یې وخت را رسېدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تأمین په برخه کې خپله هره ژمنه پوره کړي کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناکراره پاتې وي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایي چانس ده او آخري چانس به وي ځکه ډېره موده مونږ د خبرو دروازې سره بندې وي. نو پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان موجوده ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي وو په خپلو تعهداتو درېدلی ده خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه وو. نو دغه ده اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپل منطقه یا په سیمې هیوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی همداراز ویل چې په افغانستان جګړه تپل شوې او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په توان نه دی کارول شوی، بلکې په خپل د تحمیلي جګړې توان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې روان دی، افغان ولسمشر وویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک لارښوونه ورته کوي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، نو باید په داسې ګواښونکو حالاتو کې د غیر حکومتي کسانو د کارولو له دریزه فاصله واخلو. اخو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. دا د بهرنیو چارو وزیرانو پنځم کانفرنس دی او په پخوانیو هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې وي. د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود همدغه مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وادي ورکړي خو بیا یې عملي کړی نه دی.
د افغانستان خلک د خپل ولسمشر نغواړي چې دا ځل باید د نورو کانفرنسو په نسبت باندې ډېر جدي او واضح غوښتنې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کانفرنس کې هم وکړي، په دا ټولو کانفرنسو کې پاکستان دغه څه وادي ورکړي چې ګویا موږ د سولې پر اوسو کې د افغانستان سره همکاري کوو، چې متاسف عملی همکاری نه ده کړې. اوس که چیرې د سولې خبرې کېږي، زما په آن باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي چې پاکستان واقعا هم په خپلو خبرو کې صادق ده.
د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه ناسته د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستاني صدر اعظم په وینا پرانستل شوه او دواړه په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمي وباله. که څه هم دواړو مشرانو هیله وښوده چې د یاد کنفرانس په پای کې د ګډو ستونزو او خنډونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان باندې د تحمیلي جګړې او د سولې د تأمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د استانبول پروسې د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د خپل هیواد ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی وباله. قسیم سولمل او د راپور جزئیات.
د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره سیمه ییزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا عمده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د غونډې ګډونوالو ته وویل د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړې. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همداراز ویل چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو سره جنګیږي او قرباني د دغه هیواد بیګناه خلک کې وازیګالي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې همکارۍ د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
افغانستان هیز بین ا پلاتفورم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم پاته سوی دی او موږ به دې ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له آذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لرې ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالیو سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیات په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالیو شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي. دی وایي سوله د جګړې له ټولو اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یوه څوړخیزه سوله چې زموږ د ټولو سوکالیو پر یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپلې وینا پر مهال وویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال ته لیواله دی. ښاغلی شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. دی وایي که چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي، او که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوسا وي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسې او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. نوموړی یو ور بیا وویل چې هیواد یې د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کېږي افغان پلاوی د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزې لیدنې ولري. په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یولسو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تمه لري چې ولسمشر اشرف غنی به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همدارس د آسیا زړه کنفرانس ګډونوالو سره د شته ستونزو په اړه جدي خبرې وکړي او دا وار به سفر مثبتې نتیجې له ځان سره ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې خبري سات کې دا هم اوري چې په کندهار کې هوایي ډګر ته نږدې په حمله کې څه باندې دیش کسان وژل سوي او د هلمند خانشین ولسوالي وسلوالو کسانو نیولې ده. خو اوس له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو مخالفینو په حملې کې اووه دیرش ملکي وګړي وژل سوي دي. ولسمشر اشرف غني نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس ته ویلې د سیمې په کچه باید داسې څېړنیز میکانیزم رامنځته سي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو ته ویلېږي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي د روان کال په اوږدو کې کوکنارو کښت کې 9% کموالی راغلی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت ته څیرمه په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې نن په یوه خپور سوي راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو له پایله تر اوسه څه باندې 9000 کسان وژل سوي او تر 6200 ډېر ټپیان دي. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي. د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د غتړون لمخې پیل سوی چې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی وو. او د روسیې ولسمشر وایي د هغې جیټ الوتکې تور باکس یې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغه د ارزونې په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
دا سلام پورانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري. د لومړي ځل لپاره د فوټبال هغه لوبغاړي چې په بهر کې دي د کابل شهر په یو کم کې په تمریناتي لوبي کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاړي د دې ټیم د نوي روزونکو پیټر شګریټ په غوښتنه افغانستان ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغاړي نن کابل ته راورسېدل او سبا به په تمریناتي لوبي کې ګډون وکړي. ښاغلي کاظمي وایي چې دا کم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره پکښې تمرینونه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش په پریمیر لیګ سیالیو کې ښه ځلیدلې دي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په پرونی لوبه کې محمد نبی ساحل په دری اورنو کې 14 منډې سیالي ډلې ته ورکړې او د مقابل ټیم دوه پیاوړي لوبغاړي وسوځول.
په دغه سره تاسو به تر معلومه ده چې نړۍ پیاوړي لوبغاړي خپل سوي چې په کې هم لازم لوبغاړي محمد نبی هم شامل ده. محمد نبی تر دا مهاله چې کلوب تر سره کړی دي نتیجه شرم
د شاغلي هوتک په خبره په دې لیگ کې د نړۍ پیاوړي لوبغاړي اخیستل کیږي چې افغان پیاوړي لوبغاړي محمد نبی ساحل ته هم په دې لیگ کې د لوبي کولو چانس ورکول شوی دی. او په کابل شهر کې د پاور لیفټینګ اوم د ورسیالي نن پیل شوې. د بدني روزنې ریاست ویان عارف پایمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې تر 200 ډیر لوبغاړو د افغانستان له شلو ولایتونو څخه ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دې ډلې څخه به 26 لوبغاړي ملي او د پاخه عمر لرونکو ټیم ته جذب کړي. د یو بل خبر له مخې د کورش فدراسیون 8 لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان هیواد ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان وایي چې دغه څلور ورځنۍ سیالي به د قزاقستان هیواد په کوربه توپ ترسره شي. د خبر نو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو دغه مطالب درته راغونډ کړی. ومردل چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس چې پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید. ځینو چارواکو د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللی دی. په څو شیبو کې اوري چې په اسلام آباد کې د جوړ شوي کانفرنس په باب خلک څه وایي.
که پاکستان وغواړي چې پر یوشه باندې لږ عمل وکړي، زه یقیناً درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي. ولې؟ د هغه د کور مسله ده.
د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په وروستۍ حمله کې څه باندې 10 کسان وژل شوي،
چې زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره څه باندې 1000 کسان وسلول کیږي.
موږ زر کسه نور تقریبا 200 کسه محلي پولیس لرو، ولې زر کسه نور دا چین دپاره د دې سیمې خلک به هغې اعلان هم ورته وکړو.
دا هم اوري چې راپورونه وایي وسله والو کسانو د هلمند خانشین ولسوالۍ نیولې ده. په دې خبري ساعت کې نور مطالب هم درته لرو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیوال د دې هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا بشپړ درناوی کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او په خبره یې چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه یې بشپړ درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای د آسیا زړه کانفرنس د دویمې ورځې غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دورځنی کانفرنس تېره ورځ د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې پیل شو چې د استانبول په روسي 14 غړو او یو شمېر ملاتړو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. ښاغلی شریف آسیا زړه کانفرنس د سیمې د هیوادونو لپاره مهم واله او د دې لړۍ د جاري ساتلو او لا پر مخ وړلو هیله یې څرګنده کړه. نوموړي همداراز د خپلو ګاونډیو د سیمې له هیوادونو سره ښه تعلقات د خپل هیواد د بهرنۍ پالیسۍ مهم جزء باله او د سیمې د اقتصادي ودې لپاره یې سوله او ثبات مهم وګڼل. ښاغلی شریف یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړ او پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې دغه پروسې ملاتړ مرسته وکړي. نواز شریف د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل افغانستان د پاکستان لپاره تر ګاونډي هیواد نږدې دی، ځکه چې موږ له یو بل سره نږدې کلتوري او تاریخي اړیکې لرو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه په بشپړه توګه د دې هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي. په افغانستان کې یوازې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوی حکومت او اساسي قانون د دې قانوني حیثیت لري. زه باید په دې موقع یو ځل بیا خپلې هغه خبرې تکرار کړم چې د مئی په درېیمه نېټه په کابل کې کړې وې، او هغه دا چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په ان حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د آسیا زړه کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې لاغو هیوادونو مننه وکړه چې له افغانستان سره د سولې او ټیکاو په راوستو کې مرسته کوي، او دغه راضي وویل ستونزې مشترکې دي او باید په شریکه د حل لپاره په سیستماتیک ډول هلې ځلې وشي. نوموړي همداراز د ګازو نل لیکي او د برېښنا سیمه ییز لیک پروژو ته په اشاره وویل چې افغانستان په تیزۍ سره د مرکزي ختیځ او سویل آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نښلوونکي پر لور روان دی، او په خبره چې ترانزیټي همکاري د هیوادونو ترمنځ د لا پراخو اړیکو سبب کیږي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان او افغانان دا مهال د نورو لپاره جګړه کوي او د ترهګرو د مالي مرستې د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. د نوموړي په خبره هیله مند دی چې دغه کانفرنس به د هدفونو په ترلاسه کولو کې اغیزمن رول ولري، او تمه یې څرګنده کړه چې راتلونکی کال به په سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو له سږني کال غوره وي. هغه هم همداراز ټینګار وکړ چې دولتونه باید ځان له غیر ریاستي عناصرو وساتي، او ویل موږ باید ځان له غیر ریاستي عناصرو وساتو. دولتونه باید خپلې پالیسۍ په خپله په مخ یوسي. ټول باید په دې وپوهیږو چې افغانستان خو شاوخوا ملکونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. سیمه ییز هیوادونه د سولې په راوستلو سره له دې موقعو فایده واخلي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز او نورو چارواکو په نور خان هوایي ډګر کې د افغان ولسمشر تود هرکلی وکړ او نوموړي ته د یو شتوپونه سلامي هم وړاندې کړه. ښاغلی غني کانفرنس ته تر وینا وروسته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم ولیدل او په یو شپون موضوعات یې ورسره خبرې وکړې. له بلې خوا د آسیا زړه کانفرنس د غړو او ملاتړو هیوادونو استازو په دغه کانفرنس کې د وینا پر مهال سوله ییز افغانستان د سیمې د امن لپاره مهمه باله، او له افغانستان سره د خپلو مرستو او ملاتړ په دوام ټینګار وکړ.
د سعادت افغان په نامه اوریدونکي له بادغیس ولایت څخه د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په تړاو په خپل سیمه کې لیکلي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوست کېدلی نه سي. حمیدالله وطنوال له روزګان ولایت څخه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پر ځای چې جدي خبرې له پاکستاني چارواکو سره کړې وي، له پاکستان څخه یې مننه وکړه. د لیکلي چې افغانانو له ده زیاته تمه درلوده. میرزمان ځاځي لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی دې په نړیوالو باندې ډېر ټینګار د سولې په برخه کې وکړي. هدایت امین هادي له هلمند څخه لیکلی چې له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د نړیوالو په مخ کې له پاکستان څخه وغواړي چې د طالب جوړولو فابریکې به له منځه وړي او یا به یې د سولې میز ته راکشوي. او محمد عارف وفا لیکلي چې افغانان سترګې په لاره دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د آسیا زړه کانفرنس څخه وروسته افغانستان ته له لاسته راوړنو سره ستون سي. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې څه مثبتې نتیجې ولري؟ په دې اړه د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
زما نوم کلیم دی او زه د کوټې اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د لې پاکستان ته راسي نو د دې به ډېر ښه انشاءالله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمیان چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي د هغوی یو د بل سره کومې ګیلې هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دې ملاقات د پاکستان ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډېر ښه اثر ولري او انشاءالله د دواړو ملکو ترمیان به یو عربیا لکه پخوا چې کوم ښه رشتې وي هغه به قایم وساتل سي برقراره پاتې سي.
زما نوم محمد سلیم دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. هغه ناسته خو هم د دغه نه د خالي وخت ضایع کول دی. وخت که چیرې ښه خبرې کې راځي یو بل عمل په کوي یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي. موږ خو اورېدلی دي که ښه نه که پاکستان وغواړي چې پر یو شی باندې لږ عمل وکړي. زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې درده زیات عمل کوي، ولې د هغه د کور مسله ده.
ستوری شرانای د کوټې اوسیدونکو کمه یقینا ډیر ښه کار دی د ولسمشر پاکستان ته راتګ، نه یوازې د حکومتونو ترمنځ بلکې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د خوشحالۍ خبر دی. د غوزلونو سره نږدې کیږي، محبتونه زیاتیږي، خو چې کوم الزامونه لګیږي بالخصوص د افغانستان له طرفه، د افغانستان د حکومت له طرفه چې د پاکستان له جانب په هغه کې هلته لاسوهنې کیږي، د ترهګرو ملګرتیا کیږي، یا د غوځالی په پاکستان کې دي، باید چې پاکستان د افغانستان د دې الزامونو مثبت جواب ورکړي. او هغه څوک چې هغه په افغانستان کې تراګری کوي یا د تراګرو ملاتړ کوي او په پاکستان حکومت او چې کومې سکیورټي ادارې دي هغو له په کار دي چې د غوځالی ختم کړي او دا یقین ورکړي چې له دې پس به په افغانستان کې هغه څوک چې افغانستان ورانول غواړي، د افغانستان حکومت نړول غواړي، یا ولسونه یا خلک مړه کول غواړي، پاکستان د هغو ملاتړ نه کوي. نو زما یقین دی چې نه یوازې به د حکومتونو او د ولسونو بلکې د دې خطې په ګټه تمام شي.
زما نوم محمود همدرد دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. د پاکستان او د افغانستان چې تعلقات دي دا ټیم مطلب هر پښتون دا غواړي چې هغه تعلقات ډېر بهتره شي. که چیرې د افغانستان اشرف غنی صاحب راځي پاکستان ته، موږ د خوش آمدید وایو. مسله دا ته پکار ده چې پاکستان د افغانستان مدد وکړي او افغانستان د پاکستان مدد وکړي، نه افغانستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه د پاکستان پاکستان ته تکلیف رسوي، او نه پاکستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه افغانستان ته تکلیف رسوي. او دویم خبر، دلته پښتانه دي، په کوټه کې پښتانه اوسي، دویم پښتانه اوسي. زموږ دی دی لکه دوه لاسونه لاسراس او چپلاس، د یو د بل سره هیڅ مخ نه سي اړوي. نو افغانستان ته پکار دی چې هغه پاکستان الزام نه لګي، او پاکستان ته پکار دی چې په افغانستان الزام نه لګي.
د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار پر هوایی میدان په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو پرون پر دغه میدان برید وکړ چې تر نن پورې د جګړې دوام وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 نور کسان ټپیان سوي هم دي. که څه هم چارواکي وایي وسلوال لا هم په میدان کې دننه وسلوال مقاومت کوي، خو ځینې راپورونه وایي چې ټول برید کوونکي وژل سوي دي. د کندهار هوایی ډګر د افغانستان په کچه دویم لوی میدان دی چې نړیوال ولې الوتنې هم ورڅخه کیږي. د کندهار د ولی ویان سمیع خپلواک ویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم زیان وشته.
په سیمه کې ملکي خلکو ته زیان اوښتی، مالي او ځاني زیان اوښتی. مالي زیان د ټول قانون دی، هغه سوځېدلې دي او د ځاني زیان په اړه چې وایي زخمي هم لرو، ملکي کسانو د شهید هم لرو، چې زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې افغان امنیتي قواوو یا هم بهرنیو پوځیانو ته هم تلفات اوښتي که څنګه. د ناټو یو ویاند ویل چې تر اوسه هغو بهرنیو پوځیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی وررسېدلی چې د کندهار په هوایي اډه کې دېره دي. د کندهار له ښار څخه 10 کیلومتره لرې په دې پراته میدان کې په سلګونو بهرنیان هم میشتې. د ازادي راډیو خبریال محمد صدیق رښتینی نور حل راکوي. رښتینی صاحب، معلومات له پرون راهیسې زه د نقیز دي، وروستي معلومات څه وایي چې په میدان کې جګړه پای ته رسېدلې که اوس هم روانه ده؟
سالی صاحب څو شپې مخکې په کندهار کې د 215 اتل کوی اردو کمانډان بریګ جنرال داو چا وفادار دغه حملې په اړه چې د کندهار پر هوایي ډګر وسول په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکړه. داو چا وفادار وویل چې تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې معلومه شوې چې پر هوایي ډګر د حمله کوونکو شمېر 14 کسان وه. د وفادار په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 ملکیان او 1 میلیون د سرتیري وژل شوي، 9 ملکیان او 3 میلیون د سرتیري ټپیان شوي دي. د 215 متل د دغه کلي اردو د کمانډان په وینا حمله کوونکو د ملکي خلکو یو بازار څخه استفاده کړې وه او د شهید بادشاه په نوم یې د یو ښوونځي له ودانۍ څخه لومړی پر ده باندې حمله کړې وه او وروسته یې پر نورو امنیتي ځواکونو ډزې کولې. د نوموړي په وینا دغه حملې ځکه ډېر وخت ونیوي چې یو خو د وسلوالو سره ډېرې وسلې او مهمات هم وه او بل افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستی او دی وایي چې اوس د پیښې ټپیان د کندهار نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او لکه تاسو چې په پیل کې یادونه وکړه، د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې کې 10 کسان وژل شوي، خو وفادار دغه ارقام رد کړه او ده وویل چې 9 ملکیان او وژل شوي دي او 1 میلیون سرتیري وژل شوي او 9 ملکیان او 1 میلیون 3 سرتیري ټپیان دي. او یادونه باید وکړو چې لکه تاسو چې ویل، طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی او دوی ادعا کوي چې په حمله کې تر سلو ډېر امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي. او لکه تاسو چې د سمیم خپلواک غږ پور کوي او په هغه کې یادونه شوې وه چې ځینې مالي تاوانونه هم خلکو ته رسېدلي دي. دغه بازار چې وسلوالو حمله پرې کړې ده، دوکانونه سوځېدلي دي، خو تر اوسه د دقیقا معلومه نه ده چې په څومره اندازه تاوان رسېدلی دي. او یو بله مهمه خبره دا ده چې د کندهار هوایي ډګر چې یو نړیوال هوایي ډګر دی، دغه هوایي ډګر څخه د تېرې ورځې راهیسې چې حمله پیل شوې ده تر نن پورې هوایي پروازونه ټول ځنډول شوي دي. ویل کېږي چې یو پرواز تېره ورځ نوي ډیلي ته و چې هغه ځنډول شوی او نن له کندهار کابل ته هم ټول پروازونه ځنډول شوي.
ماما صادق رښتینی و په کندهار کې چې هوایي ډګر ته نږدې د وروستي حملې په اړه تاسو ته معلومات ترکول. دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي، خو په کندهار کې چارواکي وایي چې په دې برید کې 9 ملکیان او 1 سرتیری وژل شوی، 9 ملکیان او 3 سرتیری ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه شیبه مخکې رضوان مراد ته وروستي معلومات ورکړل.
زمونږ قوتونو د دې لپاره چې د ډیرو ملکی تلفاتو څخه جلوګیری وشي په ډیر احتیاط هلته عمل وکړي، خو متاسفانه تر اوسه هلته 10 نفره کسان وژل شوي دي، شهیدان شوي دي او 15 تنه ټپیان دي.
وزیر صاحب په دې 10 کسو کې ملکان څومره دي، سرتیري څومره دي او د دولت وسلوال مخالفان څومره دي؟
متاسفانه 10 تنه شهیدان شوي دي. په دې کې کوچنیان، سپینګيري، ملکی خلک هم دي. کله چې دا جګړه ټوله ختمه شوه او موږ به په تفکیک باندې چې دا څوک دي، څومره کوچنیان دي، څومره کاخزي پکې وي، څومره سپینګيري دي، څومره امنیتي ځواکونه دي، تاسو ته به په تفکیک باندې دا معلومات درکو. د دښمن څخه 9 نفره وژل شوی دي، 1 نفر ټپي دي، 1 نفر تر اوسه مقاومت کوي. د دې لپاره چې نور ملکی تلفات رامنځته نشي، زموږ قوتونه په احتیاط کوشش کوي چې هغه نفر هم له منځه ویشي.
یعنی تاسو معلومات څخه وزیر صاحب چې دا کسان څومره په دومره زیات شمیر کې د سیمې ته داخل شوي دي؟
استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې یا چریکي ګوریلایي جګړه کې د دې امکانات ډیر دي چې دښمن وکولې شي په مختلفو جامو کې، په مختلف لباس کې، یا د هغه خلکو په لباس کې په مختلفو اشکالو الته ځای ونیسي او هلته مثلا یو برید وکي. فرانسه کې وګورئ چې هغلته یو نورمال اردو لري او ښه قوي هیواد دی، هغلته وکولی شو چې مخالفین داخل شي او ترورستان داخل شي، هغوی ته تلفات واړي. که همداسې وګورئ یا په کراچۍ کې، یا په هندوستان کې، یا په انګلستان کې، په د دنیا په ډېرو هیوادونو کې په دې چریکي جګړو کې یا ترورستانو مخه نیول سل په سلو کې دا یو مشکل کار دی.
بله.
نو په افغانستان کې که د مخالفینو مخه نیول کېږي، 90% 90% 2-3% د دې مخنیوي یعنی سل په سلو کې ډېر
مشکل دی.
وزیر صاحب زیاد د سیاسي چارو ځینې کتونکي د قندهار حمله چې لڅو ورځو یا څو ونی ورا په دې خو لمړی حمله د دولت د وسلواله مخالفانو دا د اسلام آباد غونډ سره تړي دی وی چې الته د پاکستان د حکومت خبرې الته بیا د طالبانو سره د سولې موضوع په غونډه باندې ویل کیږي چې سیوري هم چولې ده. تاسو په دې منځ کې کوم ربط ګورئ؟
زه خو سیاسي سړی نه یم، نظامي سړی یم. زمونږ سره چار څوک په افغانستان کې برید کوي، زمونږ دښمن دی او هغه ته مونږ د دښمن په سترګه ګورو. کار چا دا برید کړی وي، د هر چا له خوانه ملاتړی شوی وي یا ملاتړی کیږي، هغه زمونږ دښمن دی، د افغانستان دوست نه دی.
دغه یو کس وسلوال چې تاسو وایي مقاومت کوي، دا په کومه برخه کې دی او آیا کلابند شوی دی او که څنګه؟
کامل انداز مونږ د قوتونو له خوانه کلابند دی او هغه په سلا باندې ډزې کوي، مگر کلابند دی. مونږ د دې لپاره چې ملکی کسان نور ونه وژل شي، د دې لپاره کوشش کوو چې هغه په یو طریقه باندې د پښو وغورځو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر و چې ویلې د کندهار هوایی میدان ته نږدې په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي، خو په کندهار کې امنیتي چارواکي د وژل سوو کسان شمیر لږ شي. دوی وایي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل سوي چې یو د ملي اردو سرتیری او 9 نور ملکیان دي. د کندهار چارواکي وایي ټول برید کوونکي وژل سوي دي. له کندهار ورزو ورڅیرم ولایت هلمند ته راپورونه وایي چې وسلوالو خانشین ولسوالۍ نیولې ده. الیاس دایر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. دایي صاحب، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
سالی صاحب، دا خبره د پولیسو ځینو موثقو سرچینو چې د نوم نسودور په شرط مو سره خبرې کولې وکړه. وویل چې ولسوالۍ د اوس څخه تقریبا 15 دقیقې نیم ساعت مخکې وسلوالو ته پاته شول او هلته میشت افغان ځواکونه، سرحدي پولیس، ملي پولیس او خپل ملي اردو ټول د دوایر په نوم د بهرنیو ځواکونو کوم اډه چې د ګرمسیر په مربوطاتو کې موجوده ده راووتل. که څنګه د عمر ځواک سره چې د هلمند والي باندې مونږ خبرې وکړې، هغه وویل چې یوازې یوه پوستا یې خوشې کړه، کمیشني کړې، خو تازه دمې سرتیر رسېدلي دي. اما دغه خبره چې ګرمسیر سکوت کړی دی د تایید نه کړه، مګر د ګرمسیر د خانشین د امنیه قمندان ته یوې نږدې سرچینې راته وویل چې موږ خانشین ولسوالۍ ورپورې شوې ده او خپل امنیه قمندان هم شدید زخمي دی او د لشکرګاه په لورې باندې د دې لپاره چې روغتون ته ورسول شي انتقال ورکول کېږي. د هلمند والي هم رسنیو ته د خانشین د سکوت او نه سکوت خبره نه تایید کړې او نه یې رد کړې. ولې دي چې تر ماښام پورې بیا د رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک.
دای صاحب، څه علت ګڼل سوی دی چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې تر نسبي امن وروسته ځینې سیمې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاس ته ورځي؟ مثلا په د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې مخکې نامنی و ځینې سیمې وسلوالو ونیولې او اوس خانشین ولسوالۍ د دوی لاس ته ورځي.
د وسلوالو د یو ستر تهاجمي برید خبره تایید کړې. دوی وایي چې وسلوال غواړي د هلمند ډېرې سیمې ونیسي او خپله رهبري دې سیمې ته انتقال کړي. دغه خبره د هلمند والي هم څو ځله په ځینو مطبوعاتي کنفرانسونو کې کړې ده. اما دا چې څنګه یو په بل پسې راسیوي سکوت کوي، دا هغه رازونه دي چې د نظامي کسانو سره موجود دي. منتها په دې وروستیو کې وسلوالو خپلو ډلیزو بریدونو ته زور ورکړی دی. د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې څوم د وسلوالو په ولکه کې دي. د مرجي ولسوالۍ په مربوطاتو کې افغان ځواکونه عملیات تر کړي دي او یو څه پرمختګ شوی دی. منتفه ولسوالۍ کې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. او دا د خانشین ولسوالۍ چې یوه کلیدي او مهمه ولسوالۍ ده په جنوب کې، د هلمند دروازه بلل کېږي، دا هم که چیرې تایید شي په مستقیم ډول د چارواکو لخوا د سکوت خبره، نو دا د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره یو غټ تهدید دی. او موږ ته د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلکو زنګونه وکړي چې دغه اوس وسلوال د بنادر په سیمو کې ګرمسیر مربوط ته پر ځینو پوستو ډزې کوي، برجونه یې پل کړي دي. هواڅه کوي چې په دې سیمو کې هم سیمې لاندې دي.
په ځینو راپورونو کې دغه خانشین، دغه راز ګرمسیر او نورې ورڅیرمه سیمې د قاچاق عمده لارې ګڼل سوي دي. څه فکر کوي؟ هلته چارواکي څه وایي؟ قومي مشران څه وایي چې په دې جګړه کې به آیا یوازې وسلوال طالبان لاس لري که قاچاق وړونکي هم په دې نامنیو کې ښکیل دي؟
هلمند کې دوه کاله وړاندې چې په لومړي ځل په سنګین ساروان کلام سیمه کې سخته جګړه پیل شوه، نو د هلمند پخواني والي
نیم بلوچ په لومړي ځل وویل چې دغه جنګ د مافیا دی او هغه غواړي چې خپل د قاچاق لارې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه د غور و بادغیس او داسې حتی تر بدخشانه پورې خلاص شي او د هلمند لارې خپل قاچاق تر پاکستان او ایران پورې ورسوي. اما اوس په دغو ولسوالیو کې چې تاسو یادونه وکړه خانشینو ګرمچیر، دلته ځینې طبیعي زیرمې موجودې دي، کانونه موجود دي چې ویل کېږي یو شمېر غیر مسؤول کسان په شدت بوخت دي د روخان د ډبرې د کان په شمول د دې کان کیندنې کې په دې شاوخوا کې او دغه شان اخوا ته انتقالوي او نو ویل کېږي دغه شنونکي او قاچاقبر هم د وسوالو سره د هغوی په تعمیناتو او په وسلو په دې شیانو کې کومک کوي، څو په سیمه کې نامنې رسي او دغه نامنې نه استفاده وکړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو په لشکرګاه کې له څخه مو په راپور کې واورېدل چې راپورونه وایي وسلوالو خانشین ولسوالي نیولې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ځینې مدني فعالان وایي چې پر افغان سیاسي او مطرحو څیرو د هدفي بریدونو تر شا د ترهګرو او پنځم ستون لاس دی. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه حکومت د دغه شان کسانو په معلومولو کې پړګڼي، وایي که د دغو کسانو د پیژندنې په برخه کې جدي اقدام ونیسي نو د هیواد د مطرحو څیرو ترور به یو په بل پسې لا زیات سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د کابل خر ډیرې اوسیدونکو په دیش پورازو کې د هدفمند بریدونو خبره کوي، وایي چې د سر خوندې توپ ته پاندېښنه کړي. یو شمیر مدني فعالان په دې باور دي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ځانګړي ډول د مطرحو څیرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې لاس په کار نشي، په ځانګړي ډول د سیاسي، مدني او رسنیزو څیرو په وړاندې به دا شان هدفمند بریدونه دوام پیدا کړي. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالان د شبکې ویان سید میسم احسانی د سه شنبې پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې حکومت باید د هیواد د اتباعو د سر د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
دا د ترور او د وژلو د هڅو د سریال یو برخه په افغانستان کې په تروریستي ګروپونو پورې مربوطیږي، خو فکر کوم بله برخه یې په حکومت کې دننه د پنځم ستون کار وي، ځکه کوم کسان که حکومت د خپلو لارو په وړاندې خنډ ګڼي هغه لرې کړي. که په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت جدي اقدام ونه کړي او موږ د دغه سریال شاهدان واوسو، نو بیا به داسې شي لکه هماغه کمونیستي حکومت چې ترورونه به کېدل او ځواب نه و موجود. د خلکو عقدې راپارولې او خلکو بالاخره پریکړه وکړه چې نورې لارې ولټوي او حکومت ته بدیل پیدا کړي.
په هیواد کې د دفن د بریدونو په وړاندې په داسې حال کې اندېښنو زور اخیسته چې یوازې له تېرې یوې میاشت راهیسې په پلازمینه کابل کې په پنځه بېلابېلو بریدونو کې د هیواد مطرح څیرې په نښه شوي دي. وروستي راپورونه وایي چې د تېرې دوشنبې په ورځ څو تنو حمله کوونکو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی هم په نښه کړی و چې ویل کېږي نوموړي ته په دغه برید کې څه زیان نه دی رسېدلی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی څېړنو ښودلې چې جاوید کوهستانی د برید هدف نه و. دغه شان افغان مطرح ورزشکار نثار احمد بهاوي هم په همدې وروستیو څو ورځو کې له یو برید روغ وتی دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل په شهر نو سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې ټپي شو. ښاغلی سعیدي ویلي د ده پر وړاندې د وسلوال برید تر شا د پنځم ستون لاس دی، خو امنیتي ارګانونو تر اوسه د برید کوونکو د معلومولو په برخه کې څه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه چې ګوندي د دغو تورونو او بریدونو تر شا دي د پنځم ستون لاس وي څه نه وایي، بلکې دا ډول بریدونه د ویرا چوونکو د ستراتیژۍ یوه برخه ګڼي.
دا د ویرو اچونکو ډلو د ستراتیژۍ یو برخه ده او ځینې کسان شته چې له دوی ملاتړ کوي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بې اعتمادي رامنځته کړي او مدني او سیاسي مشورې څیرې خدای مکړه له منځه ولاړې سي. خو د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له ټولو امکاناتونه په ګټه اخیستنې سره او له دغو مشرانو سره په همکاري د مطرحو څیرو په خوندیتوب هڅې نتیجه ورکړي.
په ورته وخت کې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه خبرداري ورکوي که امنیتي او کشفي ارګانونه د دغو کسانو د معلومولو په برخه کې کوم چې دا شان هدفمند تروریستي بریدونه طرحه کوي اقدام ونه کړي، حکومت به د خلکو د میلیونی عدالت غوښتونکو حرکتونو شاهد وي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دید پاره چی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوریکه د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو دا او نور تیر خبرونه د انټرنیټ پر پاڼه باندې صافي اوازه اوري چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوشاله لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونی کې برخه واخلئ. پته د facebook.com/ازادي رادیو. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو 5م کانفرنس چې تر ډیره پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید. ځینو چارواکو د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللی. په اسلام آباد کې د جوړ شوي کانفرنس په باب مو د ځینو خلکو نظرونه هم واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په وروستۍ حمله کې څه باندې 10 کسان وژل شوي، خو د کندهار چارواکي د وژل شوو کسانو شمېر لس تنه شي. راپورونه وایي چې وسلوالو د هلمند خانشین ولسوالۍ نیولیده. په دې خبری ساعت کې مو نور راپورونه هم در درلودل، خو وخت ورته پاتې نسو.